ولسمشر شینو په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو حضور ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د رویټر خبری آژانس د راپور مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
نه شپېته کلن میلیاردر ډونالډ ټرمپ چې د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ترمنځ مخکښ دی، په دې وروستیو کې د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل که چیرې ولسمشر انتخاب شي په دوو دقیقو کې به پر پاکستان ډاکټر شکیل افریدی خوشی کړي. نوموړي ویلي اسلام آباد د امریکا له متحده ایالاتو څخه ډېرې پراختیایي مرستې ترلاسه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د ښاغلي ټرمپ د ناسم درک پر خلاف پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو مستعمره نه ده. په دې بیان کې راغلی دی د ډاکټر افریدی برخلیک به د پاکستان محکمې او د پاکستان حکومت ټاکي، نه ډونالډ ټرمپ حتی که د امریکا ولسمشر هم شي. دا بیان د اسامه بن لادن د وژل کېدو د پنځمې کلیزې سره په یو وخت راسي. پنځه کاله مخکې د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد کې پر هغه کور عملیات وکړل چې اسامه بن لادن پکې اوسېده او نوموړی یې وواژه. واشنګټن ډاکټر شکیل افریدی ته د یو وتل په سترګه ګوري چې د اسامه بن لادن په موندلو کې ورسره مرسته کړي، خو پاکستان نوموړی په 2012 کال کې د لشکر اسلام د وسلوالو ډلې سره د اړیکو په تور په 3 کاله بند محکوم کړ. ډاکټر افریدی دا تور رد کړی. دا حکم وروسته لغوه شو او دا مهال ډاکټر شکیل افریدی د یو ناروغ د وژنې په تور د محاکمې په تمه دی. د پاکستان او ډاکټر افریدی په اړه د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په مقدماتي انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي زه به دوی ته ووایم چې هغه خوشی کړي او زه ډاډه یم چې دوی به یې خوشی کړي ځکه موږ پاکستان ته ډېره مرسته ورکوو. ډاکټر شکیل افریدی همدارنګه په پاکستان کې د واکسینو د جعلي کمپاین په ترسره کولو هم تورن دی. د کوم په ترڅ کې چې نوموړي ظاهرا د ډي ان اې هغه نمونې راټولې کړې چې د امریکا له مرکزي استخباراتي ادارې سره یې د اسامه بن لادن نښه کولو کې مرسته کړې. د فاکس نیوز سره په مرکه کې ډونالډ ټرمپ ویلي د دې پر ځای چې 10 امریکایي سرتیري د 2018 کال په پای کې له افغانستان څخه وایستل شي، نوموړی په دې هیواد کې د پاتې کېدو د دوام ملاتړ کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي د قانون استل دلته په هلمند کې هم کیږي او د پارلمان یو وکیل هم لاس پکې لري. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي د برامچې په سیمه کې ډېر قانونه په غیر قانوني ډول پاکستان ته قاچاق کیږي چې ما په خپلو سترګو لیدلي. عبدالرزاق له هلمند نه لیکي د هلمند د برامچې سیمې نه قیمتي کاني پاکستان ته قاچاق کیږي. تحصیل زلان له ننګرهار ولایت د پاس پچیری سیمې څخه لیکي زموږ په سیمه کې قانونه لا نه دي کیندل شوي خو زورواکي د کیندلو لپاره لارې چارې جوړې کړي. صفت الله هلمندی لیکي وسلوال طالبان د قانونو څخه زیاته ګټه پورته کوي. له نورستان نقاري محمد مدني لیکي په نورستان کې هم غیر قانوني استخراج کیږي، خاصه توګه د هلمند په کمدیش سیمه او د مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې او بیا پاکستان ته د قاچاق په ډول انتقالیږي. د ازادۍ راډیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو د دې د خبرونه په دوهم نیمای کې تاسو د تاند څنګ او ورپسې د ازادۍ راډیو د ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ او ردو ترا بولم.
تاند څنګ د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په بدو کې د نجونو ورکړه هغه چې عالمان یې د اسلام له نظره ناروا عمل بولي خو په افغاني ټولنه کې روا دی. هغه دود چې ګناه پلار ورور یا تره کړي خو بدل یې له یوې بې ګناه لور خور او یا ورېرې نه اخیستل کیږي، د داسې نجونو ژوند څنګه وي؟
د مړې ژوندې ته نه پرېښودل کیږي.
ډېرو مشکلات سره دا مواجه کېږي. دا ښځه د بس چې ډېره شکنجه کېږي، خودکشي کوي.
دوستانو نننۍ تاندې څانګې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. په ځینو سیمو کې دغه دود له منځه وړل شوی او یو شمیر ځوانان دې ته ورته د ناوړه دودونو د ورکولو لپاره څه هڅې کوي په دې خپرونه کې اورئ. زه نورګل شفق یم.
Oh, 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 oh
ملګرو وای د جهالت په زمانو کې انجونې ژوندې په ګور کېدلې، اوس انجونې ژوندې نه په ګور کېږي، خو د خسر کور ته د جنازې په څیرونه نوستل کېږي. وای د جهالت په زمانو کې انسان د غلام یا وینز په نوم په پیسو اخیستل کېده، خو اوس یو قاتل ورور پلار او یا کوم بل عزیز د خپل سر د خوندي ساتلو لپاره خپل لور خور او یا کومه بل خپله د مقتول کورنۍ ته د بدو په نوم داسې ورکوي چې هغوی ورسره د وینز په څیر چلند کوي او له پلارګنۍ سره د هغې د مړي او ژوندي رابطه پرې کوي. دا نجلۍ ژوندی وي خو نه د کور وي او نه د ګور. ویل کېږي دوستانو چې پخوا به که چا قتل وکړ نو د مقتول کورنۍ ته به یې د ساس په نوم پیسې ورکړل شوې، خو یو وخت په بدو کې د نجلۍ ورکړه پیل شوه. د نجلۍ ورکړه په څه دلیل؟ د پکتیا ولایت یو قومي مشر حاجي حاکم راته وایي،
خو هغه چا چې څوک مړ کړی و پور بود چا ورته کېښو چې د هغه پیسې ورکړه ساز خلاص شو. هغه ساز به چې تر مړی بېکرار ورته یخې و سړی به ډډه و چې جوړه مې کړې ده دا به ډاب مړ کړو. کوم چا چې پیسې په یخې وې مخ سړي ته به لاس کې ورکړه چې دا پورې ویر وړه ما اوس ورور وګټلو دغه دا زه نه منم. نو دغې واجې نه بیا چې کوم کله دغه مخکیني سپینګیرې کېناسته وي چې په بل رقم دا بد نه ورکېږي چې بدي په خیښې ته مومنه شي نو جلکۍ یې رواج وګرځولې.
هو هغه لور چې د کور رحمت بلل کېده د خپلو لخوا داسې په اور وسوځول شي. په بدو کې د ورکړل شویو نجونو ژوند څنګه وي دوستانو؟ راځئ له څو کسانو یو.
نوم یې قاري احمد ده، ولایت مې کابل ده، ولسوالۍ سروبي. د ما خپل ترورځی و دې باندې د قتل ده اوسله، بیا جرګې پر اساس باندې رقم ته وسو چې په دې باندې درې نجونې البته بدو کې کېښودل سي. بیا د لک درې دانې وریری پکې ورکړلې، چا ته ورکړلې دي. هغه خلک عمر هم زیات ده، غربت هم پرې ده. دې نجونو سره طبیعي خبره ده چې په زیاتره ځای کې چلن ډېر خراب وي، د مړي ژوندي ته نه پرېښودل کېږي. البته که هغه خلک ښه کورنۍ وي ښه وي نو هغه به ښه وي ورسره چلن، خو لیکن اوس خدای شته چې ورسره چلن خراب ده.
اسمم بنفشه محصل صنف 4 تاریخ.
اسمانم بنفشه ده، زه د تاریخ څنګه د څلورم کال محصله يم. یو هلک یو څوک وجلی و، بیا د کلی سپینګیرو د هغه خور مقابل لوري ته په بدو کې ورکړه. هغه انجلۍ سره د خاون په کور کې ډیر بد چلن کیده. هغه یې وهله ټکولی، ورته ویل به چې زما د زوی د قاتل خورې تا ته چې ګورو هغه را یادېږي. د انجلۍ کورنۍ پرې خبرېده خو د هغې دفاع نشو کولی او ورته ویلې چې که تابې ته تریرا ولونو زموږ نارینه وژني. اخر هغې نجلۍ ځان وواژه. زه ډېره خفه شوم چې وګوره ګنا نارینه وکړي او سزا یې بې ګنا خور لور او یا ښځه ویني.
متل دی، ځای هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. اور په بدو کې د ورکړل شوې نجلۍ په تن بلوي. کورنۍ به یې ښایي ځکه بیا وروسته دفاع نشي کولی چې د دې په ورکړه یې آخر د یوه نارینه ژوند ژغورل شوی دی. د پکتیا د یوې کورنۍ د خویندو ورور خانولي عادل نه غوښتل چې یا یې خور په بدو کې ورکړل شي او یا ده ته څوک په بدو کې راواده شي، خو د ده له کوره یې څو خویندې په بدو کې ورکړل شوي او څو ورته راواده شوي دي. او دی د کلیوالو لخوا ځکه له کلي ویستل شوی چې د دغه دود مخنیوی یې کاوه. ده اوس په کابل کې د دارالامان سړک ته څیرمه خیمه وهلی او د نجونو په بدو کې د ورکړې په خلاف او د دوی د نورو حقونو د دفاع په هدف مبارزه کوي. ښاغلی عادل وایي،
زما مخالفت له یوې کورنۍ سره نه دی، زما مخالفت د ټولنې د ناوړه دودونو سره دی چې هغه دودونه زما کورنۍ هم پیروي کوي. زما خوندې هم قرباني دي، ستا خوندې هم قرباني دي، بل خوندې هم قرباني دي او راته د مننه وړ نه دي. بیا هم چې دوی زر کلي وشړلم زه غلی کې نه نسم، نو ډېرې هڅې وکړې چې بالاخره زما له منځه یوسي، ځکه چې ما د دوی هغه بازار ورخرابو، هغه د ښځو د خرڅلاو د هغه دوی څه کوم وحشت او جنایت کوو او د هغو بیه به جنکو ورکوله، د ماته د منلو وړ نه و او دوی ته دغه زما مخالفت د منلو وړ نه و. طبعا ډېر سخت و مخالفت یې. زه وایم چې حرکت یو نفر هم پیل کړي ولې څه شی ورسره وي؟ صداقت او له زړه خلاص حرکت وي او جمع قرباني ورسره وي، هغه حرکت نتیجه ورکوي. یعنی یو نفر باید د نورو د تغییر لپاره، د نورو د بقا لپاره قرباني ورکړي.
د قانون نه پلي کېدل، ناامني او د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې سبب شوی چې په بدو کې د نجونو د ورکړې په څیر ناوړه دودونه لا هم په افغاني ټولنه کې ژوندي پاتې شي. داسې څه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمدزی وایي او زیاتوي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نور بنسټونو د دې دود په ورکول کې په دې فکر کې شول چې دا عمل باید په قانون کې د جرم په صفت وپیژندل شي. بل اخره زمينه ودې ته مساعده شو چې د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون جوړ شي. په دې قانون په موادو کې د بد ورکول تاوتریخوالي بل شوی او د دې جرم سبغه ورکړي د څوک د کار کې د ته باید جزا ورکړل شي. متاسفانه هغه اړوند اداري په دې باندې چې د قانون واکمنۍ منستر د امنیت نشتون دی بل دلیل ده، د خلکو د پوهې سطح ټیټوالی دی بل دلیل ده.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. دوستانو، په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي لپاره د راپورته شوي ځوان خانولي عادل له غوښتنو یې یوه د افغانستان له دینی عالمانو دا ده چې په بدو کې د ورکېدونکي نجلۍ نکاح ځکه جواز نه لري چې د هغې رضا پکې شامله نه وي، نو دوی ته ښایي چې نکاح یې ونه تړي او که تړي نو دوی هم په دغه جرم کې شریک دي. د اسلام له نظره په بدو کې د نجلۍ ورکړه څنګه ده او نکاح یې جواز لري او که نه؟ په دې اړه مې یو افغان دینی عالم او د کابل د پولیتخنیک پوهنتون د اسلامی ثقافت استاد سید الرحمن احساس پختله.
بدبختانه چې د دینی فهم د کمزورتیا او د کمی په وجه باندې د موږ یو تعداد مشران غیر شرعي فیصلې کوي. اسلام د زخم جزا معلومه ده چې زخم په مقابل کې ده، د کسر جزا معلومه ده چې تاوان ده.
هغه
جنایت کړ ده، چا چې جنایت کړی ده او که قتل کړی ده، دغه جزا قصاص ده او یا هم دیت ده. دا چې قتل ورور کړی ده په بدو کې خور ورکول کېږي، قتل پلار کړی ده په بدو کې لور ورکول کېږي، دا اصلا هغه چا ته جزا ورکول دي چې هغه په ټوله معنا باندې معصوم دی، هغه هېڅ جنایت نه ده کړی، یعنی یو ناروا کار دی. دا یو مهمه خبره ده، دغه بدو کې چې کومه جلۍ ورکول کېږي هغه بیا نکاح ورته تړل کېږي، چې بدبختانه چې دا نکاح خپله یو عقد ده او یو له شرایطو د عقد نه هغه رضایت د عاقدینو ده. بدبختانه چې دلته نه هلک راځي ده نه جلۍ راځي ده، بلکې د سپینګیرو تر منځ فیصله کیږي. خپله دغه عقد اصلا غلط عقد ده، دغه عقد اصلا فاسد عقد ده.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت معین داعی الحق عابد هم د داسې نجونو د نکاح تړل د اسلام له نظره ناروا او نکاح تړونکی ملا د جرم شریک بولي. ښاغلی عابد زیاتوي چې دوی د ځینو نورو ناوړه دودونو د له منځه وړلو او پر وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره مختلفې لارې چارې سنجولې دي.
دا کارون اکثرا هغه کلیو کې کېږي چې ډېر لرې دی او زموږ نظر نه شاید لرې وي. دا دوه درې کال کېږي چې وزارت د ښځو د حقوقو لپاره جدي هلې ځلې کوي، نه یوازې بد